په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زنوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویست وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یوناما د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویست نن په یوه ټویټ کې له واشنګټن څخه د یوناما د مشري او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د کتنې د هرکلي ترڅنګ دغه څرګندونې کړي او ویلي دي چې یوناما حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات همغږي کوي، د بشري حقونو د ودې لپاره کار کوي او په ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. د یوناما مشر داسې مهال واشنګټن څخه کتنه ترسره کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او له مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش دغه غوښتنه په هغه درې میاشتني راپور کې کړې چې د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د یوناما د ماموریت د پلي کېدو په اړه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلیا او د دې سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. یوناما دغه راپور چې د افغانستان د وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت د اغیزو په اړه د دسمبر په 10 نیټه چمتو شوی پرون په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي عظمت الله ایرګاشف سره د ټلیفون له لارې له ازبکستان د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې کړې. ښاغلی مجاهد له خپل ټویټ سره د اسلامي امارت د رسمي ویب پاڼې یو لینک هم زمیمه کړی چې پکې د دواړو چارواکو د خبرو نور جزئیات څرګند شوي دي. ښاغلی ستانکزي په ژمي کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د کموالي له امله د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا اړوند ستونزو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او له ازبکستاني لوري یې غوښتنه کړې چې د وارداتي برېښنا اندازه د هغې حد ته ورسوي چې دواړو هېوادونو پرې هوکړه کړې ده. د خبر لمخه خاغلی ایرګاشف دغه ستونزه منلې او ویلي دي چې په دې اړه د ازبکستان د برېښنا له وزارت سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې افغانستان ته د برېښنا لیک زیات کړي. د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي تیرونه وویل چې له ازبکستان څخه چې وارداتي برېښنا د برېښنا د هغه هیواد برېښنا د تولید په شبکو کې د ستونزو له امله کمه شوې او هغوی نشي کولی له شوي قرارداد سره سم افغانستان ته برېښنا ورکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسؤل کمال شاه پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په دې ولایتونو کې ډېری هغه ولایتونه دي چې د پولیو ناروغی لور گواخ سر بخان مخی بده که دی جنوب لودیز حوزه ده، جنوب ختیز حوزه ده، شرقی حوزه ده شتون داری.
روان میلادی کال چې پاتې څو ورځې پاتې دی، په افغانستان کې د ګوزن یوه مثبته پیښه په کونړ او یوه هم په پکتیکا کې ثبت شوې ده. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ګوزن ناروغي پکې نه ده ختمه شوې. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهالویش مخکې راتلونکې اونۍ دوه ایالتي اسامبلۍ منحل کړي. دا د نوموړي لخوا له وخته مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې موږ به راتلونکې جمعه د پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتي اسامبلۍ منحل کړو. د هغه ګوند د پاکستان له 4 ایالتي اسامبلو په 2 بشپړ کنټرول لري. ایران ګواښ کړی چې د واتساپ او انستاګرام اپلیکیشنونه بچې په دې هیواد کې ډیر کارونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میتا په نوم د امریکا د انټرنیټ شرکت تر اوسه د ایراني چارواکو هغه لیک نه دی ځواب کړی چې د روان دسمبر میاشتې په لومړیو کې ورستول او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او هم د خپلو لارښودونو ته د اسلامي جمهوریت له لارښودونو سره سمون ورکړي. او کریشیا پرون مراکش ته په ماتې ورکولو سره د فوتبال په نړیوال جام کې دریم مقام خپل کړ. د فوتبال د نړیوال جام چې قطر کوربه دی پای لوبه یا فاینل د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ نن ترسره کیږي. دغه لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 1:30 بجې پیلېږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کوم غوختي ویدا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته پته مود ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام دغه راز د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاریا زموږ د ویب پاڼې لاره هم اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې نن د کډوالو نړیواله ورځ ده. د طالبانو چارواکي وایي لګاونډیو هیوادونو غوښتي دي چې افغانان د خوندي او باعزته بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شي. خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع وایي پاکستان په کراچۍ کې له 1500 زیات افغانان زندانی کړي او شرایط هم ډیر خراب دي.
دوی په اکثره پخسیلز کې ساتل دي چرته چې پاوډریان نشیان او هغه ساتل کیږي. نو په دې کې اکثره افغانانو ته د خارش بيماري لګېدلې ده.
د کډوالو د نړیواله ورځې په پلمه مو دا موضوع چې ولې افغانان خپل هیواد پرې خودو ته اړ کیږي په یو تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د اروپا لار ډیره مرګونې لار ده. نو دا چې افغانان په دې لارو راځي دا خپل په دې دلالت کوي چې د افغانانو ژوند په خطر کې ده او هغه غواړي چې افغانستان پرې دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې په ایران کې د اعتراضونو د پراخېدو له حاله خبر شوی او د فوټبال د نړیوال جام له وروستیو نتیجو مو هم خبرو.
کرویشا د فوټبال په نړیوال جام کې دریم مقام خپل کړ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. که څه هم طالبان ویل ایران پاکستان او ملګرو ملتونو سره افغانستان ته د افغان کډوالو په باعزت ستنولو خبرې کړي خو ګڼ افغانان بیا هم هڅه کوي چې له افغانستان ووزي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د پاکستان له صدر اعظم څخه یې غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره لارې چارې ولټوي. نور تفصیل د رپورټ کې
کله وی خو افغانان هڅه کوي چې د پاسپورتونو په ترلاسه کولو سره له افغانستان ووزي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران، پاکستان او ملګرو ملتونو سره یې په څلور اړخیزه غونډه کې افغانستان ته د افغان کډوالو پر باعزت راستنولو خبرې کړې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مسلکي معین مولوي عبدالرحمن راشد پرون په هغه ویډیوئي پیغام کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ملي رادیو تلویزیون خپور کړی ویلي په دې غونډه کې ځینې پریکړې وشوه.
فیصله هایی که در این نشست چهار جانبه شد عبارت از
هغه پریکړې چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې وشوې دا دي: کډوال باید په خوندي او باعزت ډول خپل هیواد ته ستانه کړی شي. بل دا چې په هیواد کې باید د دوی دایمي اتغام په زمینه برابر شي، دوی ته سرپناه ورکړل شي. دریم هم د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمیشنرۍ د مرستو جلب د دغو کډوالو ستنولو ته 550 میلیون ډالره ځانګړي شول.
خاغلی راشد وویل په ایران کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د یوې ګډې کمیټې د جوړولو پریکړه هم وشوه، خو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په باب څه ونه ویل. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی قونسل عبدالحمید جلیلی ازادي راډیو ته وویل هغه افغان کډوال چې په وروستیو 14 میاشتو کې پاکستان ته ورغلي له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
یو ډول هغه دي چې هغه په غیر قانوني لارو باندې، خصوصا د سپین بولدک په لاره باندې، د یو معاملې په اساس باندې د فوټر غړي دي چې د دې تعداد ډیر زیات دی. اوس چې کوم مشکل مو هغه مهاجرونو ته دی او هغه کډوالو ته دی چې هغه یې ویزیل ته ختم شوی دی او هغه دي چې په غیر قانوني لارو باندې د پاکستان ته را داخل شوی دی او پاکستان کې دوته به غیر پرته لاسنادو سي.
نن د دسمبر میاشتې 13 د کډوالۍ نړیواله ورځ ده او سږ کال داسې مهال لمانځل کیږي چې په ګڼو درېمو هیوادونو کې افغانان چې اروپا یا هم امریکا ته د تګ په تمه دي له ډول ډول ستونزو کړیږي. د بکنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د هغو افغانانو په اړه اندېښنه ښودلې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته تللي او په بد وضعیت کې دي. د دې سازمان مشر اګنس کالامارد یو پرانیستي لیک کې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ته ویلي دي افغانان که په پاکستان کې ویزا لري کې نه لري د تبعیض او د بیان د ازادۍ د محدودیت په ګډون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې په تیرو څو باندې 14 میاشتو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته 1,01,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي، خو خپلواکو سرچینو دغه رقم نه دی تایید کړی. د ترکیه په ګډون ځینې هیوادونه وخت نا وخت افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستنوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او د هغو د حل غوښتنه یې کړې ده. پر دې موضوع زما همکار د افغان کډوالو د حقونو له مدافع منیزه کاکل سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې په کراچۍ کې د زندانی افغان کډوالو شمیر اوس څو ته رسېدلی دی؟
په کراچۍ کې تقریبا 1500 افغانان دا مهال په جیلونو کې دي. په دې کې زیات شمېر چې کوم دی هغه د ښځو او ماشومانو دي. په دې افغانانو کې تقریبا 350 افغانان داسې دي چې د هغوی ډیپورټ آرډر کورټ کړی دی او په هغه باندې پروسیس لګیا دی اوم ډیپارټمنټ او اسپیشل برانچ. د دې نه پس به دوی خپل هیواد افغانستان ته لیږل کیږي. همدارنګه دا نور افغانان چې کوم دي د هغوی په کیسونو باندې هم مونږ لګیا یو د حل کېدلو کوشش شیکو. په دې افغانانو کې افغان په 15 دسمبر باندې په کراچۍ جنارو اونتون کې عبدالخلیل ولد عبدالباقی وفات شو. هغه ډیر زیات بیمار وو نو د بیماری د وجې وفات شو. د دې افغان عبدالخلیل یو میرمن 80 کلنه پری ګل بیبي هم مطلب په دې بندي افغانانو کې د سنټرل جیل کراچۍ کې بندي ده.
ویل سوي پر ځینو افغان کډوالو په زیاته پیمانه جرمانه یا جریمه لګول سوي ده. دغه جرمانه یا جریمه څو ته رسیږي؟
د دوی چې کومه جرمانه په دوی باندې لګې ډېره زیاته ده. تقریبا 10,000 کلداري د دوی جرمانه ده. نو موږ په دې حق له باندې د افغان سفارت سره او قبایلي مشرانو سره دلته د پښتنو کوم سیاسي ګوندونه دي د دوی ټولو سره موږ دا خبره کړې ده. دا تجویز مو ورکړې دي چې تاسو په دې حق له د سند ګورنمنت سره خبرې وکړي چې دا جرمانه د معاف کړل شي. همدارنګه د کم افغانان چې هلته عدالت ته راوړي نو اکثر دا شکایت کوي چې په جیل کې د دوسرے ډیر زیات ظلم کیږي، ډیر ناروا چلن کی، غیر انساني یو چلن ورسره روان دي. دوی اکثر په خسیلز کې ساتل دي، چرته سي پاوډریان، نشيان او هغه ساتل کیږي. نو په دې کې اکثر افغانانو ته د خارش بيماري لګېدلې ده. اکثر چلته عدالت تراړي نو دوی دومره په تکلیف سي، مونږ هغه تکلیف نه کو برداشت. مونږ د عدالت پر ځای میډیکل سٹور زو دښتم منډي وو دوی ته ټیبلټس راخلو. همدارنګه په دې حق له باندې ما سیدل تکم قبایلی مشران نو دادی هغه ته دا خواست وکړو چې تاسو د دوی لپاره د میډیسن انتظام وکړي او هغه الته جیل ته وروړي.
په کراچۍ کې ولې ناڅاپه د دغه افغان کډوالو د ځورونې او نیولو د غرض زندانی کولو بهیر چټک شوی دی؟
زمونږ نه دا پوښتنه بار بار کیږي چې یو دم دا کریک ډاون ولې د افغانانو په ضد په پاکستان کې شروع شو. نو مونږ چې دلته په ګراوند باندې سوي نو مونږ دا یو پالیسی میټر ښکاري. په دې حق له باندې مونږ د افغان سفارت سره هم خبرې کړې ده چې تاسو په حکومتي سطح باندې دا مسله چې دا د پاکستان حکومت سره وچیړي. ځکه چې افغانان سنن نه دي راغلي، د 1920 کلونو نه دوی دلته اوسېدل. یو دم په یو میاشت کې دننه 1400 افغانان نیول نو دا څه اتفاق نشي کېده. دا یو پالیسی میټر کېدلی شي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د حقونو مدافع منیزه کاکړ و وړاندې په خپرونه کې مو د کډوالو د نړیوالې ورځې په پلمه په یو راپور کې دا موضوع څېړلې چې ولې افغانان اوس هم خپل هیواد پرېښودو ته اړ کېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 او 2100 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
په غور ولایت کې د 12 زده کوونکو نجونو د ځان وژنې خبر ورکړل شوی. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري اژانس دغه دوی پیښې تایید کړې. په غور کې د طالبانو د امنیت قومندانې د ویان عبدالرحمن بدری په حواله ویل شوی چې یوې 18 کلنې نجلۍ په تیوره ولسوالۍ کې ځان غرغره کړی او بلې 14 کلنې نجلۍ د فیروزکو په مربوطاتو کې په تیروتنه په رسۍ ځان زیندې کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو بدری یوازې دومره ویلي چې ځواکونه د دغه پیښو پلټنه کوي. یو شمېر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه نجونې د ښوونځي زده کوونکې وې.
د اوروزګان ولایت امنیتي چارواکي بیا وایي مرکز ترین کوټ کې د انسان تښتونکو یوه ډله داسې مهال نیولې چې له چارچینو ولسوالۍ څخه یې د دوه ماشومان لیږدول. چارواکي وایي نیول شوی یو هلک او دوې ښځې دي چې د پاکستان له کچلاغ سیمې څخه ورغلي وو.
پر اوروزګان ولایت واکمن طالب سیمه ایز مسؤلین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د انسان تښتونکو یوه ډله نیولې ده. د اوروزګان ولایت پامنی کمانډانی کې د طالبانو نظامی مسؤل محمد یوسف ازادي راډیو ته ویلي چې د انسان تښتونکو دا ډلې داسې مهال ونیولې چې د چرچنو ولسوالۍ څخه د دوو ماشومانو د لیږد په حال کې وو. نوموړي وایي په دغه انسان تښتونکو کې دوې ښځې او یو هلک شامل دي چې د پاکستان هیواد تابع دي.
او دغه لکه مور چې دا ښځه تښتولې وه او یوه دانه ورور چې مامه شفیق نومېږي هغه د کوچلاغه سبسره روان شوي دي. د اوروزګان ولایت راغلي د چرچنو ولسوالۍ د ګورګین کلي ته تللي دي. هلته یې د دغه ښځې چې دا تښتېدلې وه د بل سړي سره بیا هغه زاړه خاون پرېښووله. هغه دوه ماشومان یې دغه ځایه د افتتاح په شکل باندې راپورته کړي وو. موټر ته موټر ورته در بس کړي وو. موږ ته د شاده خواته کې راوسو چې دغه کوچنی در روان کړي په پلانې موټر کې دي.
نیول سوی ډله هم منی چې د پاکستان هیواد څخه څو ورځې وړاندې افغانستان ته راغلي او هغه مهال ونیول سو چې دوه ماشومان یې تر غلا کولو وروسته انتقالوله. نکی بولاد دغه انسان تښتونکو لړلې څخه دي د پدیاړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
ما زما یو ورندار موږ د باندې ولاړو از موږ کر سره په دغه کوڅه کې ولاړو. مور مې و هغه ور له کور ته نو ګور چې څنګه پښتنې کړې ده که څنګه بلای کښې نه راستلې راوړې کړې دي.
دا په داسیال کې د لهغه ورسته چې طالبان واکمن سوي دي د انسان تښتونکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دي چې لامل یې د ځوانانو بیکاری او د فقر او غربت زیاتوالی یادیږي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران ګواښ کړی چې د واتساپ او انسټاګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هیواد کې ډیر کاروونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میتا په نوم د امریکا د انټرنیټ شبکه د انټرنیټ شرکتو بخې تر اوسه د ایراني چارواکو هغه لیک نه دی ځواب کړی چې د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې وراستولې او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او هم د خپلو لارښودونو ته د اسلامي جمهوریت له لارښودونو سره سمون ورکړي. د ایران د سایبر ملي مرکز رئیس ابوالحسن فیروز آبادی پرون شنبه له یوې ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې که د میتا شرکت د دوی لیک ته ځواب ونه وایي دا کیدای شي د دغو اپلیکیشنونو د دایمي بندېدو لپاره یوه مقدمه وي. واتساپ او انسټاګرام په ایران کې ډیر کاروونکي لري او په وروستیو پراخو مظاهرو کې هم خلکو له دغو اپلیکیشنونو ډیر کار اخیستی. په ایران کې د تیلو د کار کوونکو او د صنعتي اتحادیو د مامورینو تر رسمي غوښتنې وروسته پرون د ایران په څو جنوبي ښارونو کې هم اعتراضي غونډې او اعتصابونه وشول. د پولیسو په تبخیر کې د یوې 22 کلنې مېرمنې مهسا امینی تر مړینې وروسته په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري. له دغو اعتراضونو سره د بیلابیلو صنعتي اتحادیو کارګران هم ملګري شوي دي.
د ایران د تیلو د صنعت کارګرانو د اعتراضونو د تنظیم شورا په خپله تازه اعلامیه کې له ټولو کارګرانو په عمومي مظاهرو کې د ګډون غوښتنه وکړه. دغو کارګرانو د کاري امنیت نشټوالي او له دندو د شړل کېدو ستونزې ته په اشاره ویلي. اعدامونه او ځپل د کارګرانو غلامۍ ته ورته اقدام دی چې لوګی د کارګرانو سترګې لاسوځي. د دې راپور تر جوړېدو پورې په محشر، اهواز، اصلویه، ګدساران او تونګ بیچار کې د تیلو او ګازو په شرکت کې دغه راست په خارک سیمه کې چې په تیلو غني دی د اطفایې د رسمي کارګرانو او د ایران په جنوب کې چې ډیر تیل لري د کیمیاوي څېړنو رسمي کارکوونکو د اعتراضونو راپورونه ورکړل شوي دي. د ازادي راډیو د ایرانۍ څانګې راډیو فردا د راپور له مخې د تیلو د کارګرانو د اعتراضونو د تنظیم د شورا او د ایران د کارګرانو د خپلواکي ټولنې د ټلګرام کانالونو د دغو اعتراضونو تصویرونه خپاره کړي دي. په ایران کې درې میاشتې مخکې د اعتراضونو له پیل راهیسې په بیلوبیلو صنعتي تولیدي او د انرژۍ د صنعت په برخو کې د کارګرانو د اعتراضونو او اعتصابونو راپورونه ورکړل شوي دي.
په ایران کې دغه پراخ اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې د مهسا امینی په نوم یوې 22 کلنې نجلۍ د سپتمبر میاشتې پر 14 د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. راپورونه وایي مهسا امینی په بشپړ ډول د حجاب د نه رعایت په تور نیول شوې وه چې د هغې د پلویانو په وینا امینی د گشت ارشاد پولیسو د شکنجې په نتیجه کې مړه شوه. په همدې حال کې د تهران د یوې ځوانې ډاکټرې ایدا رستمی د مشکوکې مړینې په اړه راپورونه ورکړی شوي دي. د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا د هغې د مړینې د احتمال په اړه د ایران قضایه قوې پرون شنبه د هغې د مړینې علت له یوه هوایي پله څخه لاندې غورځېدل بللی دي، خو په ټولنیزو شبکو کې د خپرو شویو خبرونو له مخې د اغلې رستمی مړی په داسې حال کې چې د شکنجې نښې ورباندې ښکارېدې 4 ورځې مخکې د هغې کورنۍ ته سپارل شوی دی. د ایران وایر خبری ویب سایت د جمعې په ورځ د یوې باخبره سرچینې په حواله راپور ورکړی و چې د ایران عدلي طب ته سپارښتنه شوې چې د اغلې رستمی د مړینې په سند کې د هغې د مړینې علت یو تصادف وبولي. د رادیو فردا د راپور له مخې په ایران کې د اعتراضونو له پایله چې په سړکونو او زندانونو کې د اعتراض کوونکو د مړینې پیښې هم ورسره تړلي، د ایران د حکومت سرچینې په نورو مواردو کې د ځینو کسانو د مړینې علتونه غیر حکومتي یادوي. په همدې حال کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرکزی استخباراتو ادارې مشر ویلیام برنز له پی بی ایس تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي د ایران اسلامي جمهوریت شایي وکړای شي د لنډې مودې لپاره اعتراضونه وټکوي، خو په اوږد مهال کې د خلکو په ځانګړي ډول ایراني ځوانانو د غوښتنو لپاره کوم ځواب نه لري.
د قطر له زرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د قطر په خلیفہ لوبغالی کې د فوټبال نړیوال جام د دریم مقام ګټلو سیالي کرویشیا 2-1 له مراکش لوبډلې وګټله. په دې سره کرویشیا د فوټبال د 2022 زیږدیز کال په نړیوال جام کې دریم او مراکش څلورم مقام خپل کړ. لوبه د کابل پر مهال ماخام 9:30 پیل شو چې د لوبې د لومړۍ نیمې په 10 دقیقه کې د کرویشیا لوبغاړي جوسکو ګوردیل د سر په یوې غوره ضربې سره ګول ترسره کړ. د کرویشیا د مینوالو لوبغاړو د خوښۍ شېبې لا پای ته نه رسیدلې چې په یو ورته برید او سر په ضربې سره اشرف داری په 9 دقیقه کې د مراکش لپاره لومړی ګول ترسره کړ. د لومړۍ نیمې تر 2:30 دقیقې پورې د کرویشیا لوبډله په لوبه کې ډیره برلاسي وه او په پایله کې مسلیف اورسیچ د دویم ګول په وهلو بریالی شو. د مراکش لوبغاړو د لوبې تر پایه پورې پرله پسې هڅې وکړې خو د ګول په وهلو ونه توانېدل. په دې سره کرویشیا د فوټبال په دې نړیوال جام کې د دریمې او مراکش د څلورمې لوبډلې په توګه خپل سفر بشپړ کړ. د فوټبال په نړیوال جام کې مراکش بیا لومړنی عرب افریقایي هیواد و چې تر نیمه پایلوبې پورې رسیږي. د لوبو له لومړي پړاو بیا تر نیمه پایلوبې پورې د مراکش د لوبډلې سفر ډیر بریالی و، خو تر دې د وړاندې تللو نصیب یې نه درلود. مراکش لوبډلې په نیمه پایلوبه کې فرانسې او کرویشیا بیا ارجنټاین ته خپلې لوبې بایللې وې. د کرویشیا لوبغاړو ته د دریم مقام ګټلو له امله د برونزو مډالونه ورکړل شول. ټاکل شوی ده چې نن 1 شنبه د کابل پر وخت ماښام 9:30 د 2022 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام پای لوبه د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ ترسره شي. د فوټبال څارونکو اټکل کوي چې ښایي لیونل میسی د وروستي ځل لپاره د فوټبال په نړیوال جام کې د ارجنټاین استازولي وکړي، خو په رسمي توګه د دې خبر په تړاو د میسی او ارجنټاینی لوبډلې لوري څه نه دي ویل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
مخکمو واوریدل چې نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ د طالبانو چارواکو ویلي چې لګاونډیو هیوادونو یې غوښتي چې افغانان دې خوندي او باعزته بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت د کډوالو د خوندیتوب لپاره د انګړو او منظمو هڅو غوښتنه کړې ده. د سازمان ویلي سره له دې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، خو بیا هم اکثره په حاشیه کې ژوند کوي او لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي ترڅنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې ترسره کوي چې کاري مسؤلیت او راتلونکی نه لري. نن د دسمبر 13 چې د کډوالو د ورځې په نوم نومول شوی سکال داسې مهال لمنځل کیږي چې ګڼ افغانان اوس هم له قانوني او غیر قانوني لارو کډوالۍ ته مخه کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
هغه کوم سخت بخت چې ما دلته لیدلې دي په همدې خاطر ز کډوالو سره مرسته کوم.
رومل صفای هغه افغان دی چې څلور کاله مخکې فرانسې ته کډوال شوی. هغه وایي ژوند په خطر کې و ځکه وطن پریښود. نوموړي اوس له یو شمېر نورو افغان ځوانانو سره په ګډه په پاریس کې د افغانانو ټولنه جوړه کړې او دی مرستیال دی. رومل صفای او ملګري یې د دې ټولنې له لارې له هغو افغانانو سره مرسته کوي چې فرانسې ته تازه ورغلي وي او غواړي پناه واخلي. نوموړی وایي افغانان بهرنیو هیوادونو ته پتاګ او هلته په پناه اخیستلو کې له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
د اروپا لاره ډیره مرګونې لاره ده. نو دا چې افغانان په دې لارو راځي دا خپل د دې باعث ګرځي، یعنی دا په دې دلالت کوي چې د افغانانو ژوند په خطر کې ده او هغه غواړي چې افغانستان د خطر لامل پریږدي. دوی په سختو لارو ځان تر اروپا را ورسوي، خو متاسفانه چې دلته ډیر مشکلات دي، زیاتره وخت دوسیه نه قبلېږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری په وینا نږدې 15 میلیونه افغان کډوال اوس مهال د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې استوګن دي چې د طالبانو له واکمنېدو سره دا لړۍ نوره هم چټکه شوې ده. افغان لیکوال ډاکټر عبدالملک ستنیزی وایي دا چې ډیر افغانان هڅه کوي نورو وطنونو ته کډوال شي، نوموړی عوامل د طالبانو حکومت لخوا د واک انحصار، لوستو ځوانانو ته ارزښت نه ورکول او محدودیتونه بولي.
ټول نظام سیستم د یوې طبقې په لاس کې ده. افغانستان بیرته هغه د سلګونو کاله مخکینی سیستم یا طبقاتي نظام ته تللی. نو افغانستان هغه نورې طبقې بغیر له یوې حاکمې طبقې نه خپله راتلونکي په افغانستان کې نه ویني. ولو که هغه څومره افغانستان سره او خپل خلکو سره متحد وي، هغو ته د خدمت جذبه ولري، نو هغه په افغانستان کې دا چې له نهیلي سره مخ کیږي بهتره دا ګڼي سیمه دوی تور پرېږدي او په یوې داسې سیمې ته پناه وي چېلته د دوی د طبیعت مطابق ژوند په مخ روان وي.
مو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان زموږ اړیکې ته ځوابونه وایي. د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د دسمبر په 13 منځل کېږي په خپل اعلامیه کې ویلي چې په وروستیو کلونو کې د شخړو، نامنیو او اقلیمي بدلون له امله ګڼ خلک کډوال شوي او د کډوالۍ په برخه کې د خوندي او منظمو لارو او قوانینو د نه موجودیت له امله میلیونونه کسان هر کال په خطرناکو لارو سفرونه کوي چې له دې امله له 2014 کال راهیسې تر اوسه تر 50,000 ډېر کډوال په لارو کې مړه یا وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي سره له دې چې کډوالو د ګڼو هیوادونو په پرمختګ کې مهم رول لوبولی، خو بیا هم اکثره یې په حاشیه کې ژوند کوي او لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي تر څنګ په سختو شرایطو کې داسې دندې کوي چې کاري مسؤلیت نه لري. دې سازمان د کډوالو د خوندیتوب لپاره د ګډو او منظمو هڅو غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو سازمان داسې مهال د کډوالو د خوندیتوب او ملاتړ لپاره غږ پورته کوي چې اوس هم ګڼ شمېر افغانان د قانوني لارو تر څنګ په قاچاقي لارو سفرونه کوي، هغه لارې چې د مرګ او ژوند اټکل نه کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 9 دقیقې کیدونکې دي. په امریکا کې ساينس پوهانو دا سیل مری سیلونه جوړ کړی چې د پردې په شان په هر ډول هوار او نه هوار ځای غړول کېدای شي او د پردې په شان نرم دي. نور بل اسمت سروانه وره.
د امریکا د ام آی ټی په هنتون څېړونکو یو ډول نوی خورا نریل مریض سیلونه جوړ کړی چې وزن د اوسنیو مریضو هندارو یا پینلونو یو سلمه کم دی، خو تر هغه اتلس برابر ډیره برېښنا تولیدولی شي. د لمریز انرژي د سیلونو ټکنالوژي له دې کبله هم مهمه ده چې انرژي پاکه ده، یعنی چاپیریال ته زیان نه اړوي. د امریکا د ام آی ټی پوهنتون د سیلونکو له لوري د جوړ شویو نازکو او انعطاف منونکو لمریزو سیلونو ځانګړتیا دا ده چې په هر ډول ځای کې که هغه هوار وي یا نه وي د یوې پردې په شان غوړول کېدای شي. د ام آی ټی پوهنتون د څېړونکو له لوري جوړ شوي لمریز سیلونه د انسان تر بشتو نری دي. د دغه پوهنتون د ټکنالوژۍ څیړنیزه ډله له 2016 څخه تر کاغذ د نریو سیلونو پر جوړولو کار کوي. د دې ډول سیلونو د جوړولو یو هدف دا ده چې هغه به د ودانیو پر شیشو او هر بل ځای لګول کېدی شي، ځکه چې قاتیدی شي او له بلې خوا به تر اوسنیو لمریزو هندارو له لمره زیاته انرژي جذبوي. دا لمریز سیلونه به په ګرځنده وسایلو لکه بیړیو او موټرو کې هم کارول کېدی شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د درسي ساعت د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ یوه نوې برخه درته خبرو، خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی توماس ویسټ وای د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د نړیوالې ټولنې په استازیتوب خورا مهم کارونه سرته رسوي. ښاغلی ویسټ نن په یو ټویټ کې له واشنگټن څخه د یو نامه د مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتن بایووا د کتنې د هرکلي تر څنګ دغه څرګندونې کړې او ویلي دي چې یو نامه حیاتي بشري مرستې رسوي او عملیات همغږي کوي، د بشري حقونو د ودې لپاره کار کوي او ټول هیواد کې له اړو افغانانو سره په تعامل کې ده. د یونما مشر داسې مهال له واشنگټن څخه کتنه ترسره کوي چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې دا هیواد باید د تبعیض، نابرابرۍ، بې عدالتۍ او مجازاتو د معافیت په وړاندې د نړیوالو اصولو، نورمونو او معیارونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشف سره د ټلیفون له لارې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د ستونزو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یو ټویټ کې کړې ده. ښاغلی مجاهد له خپل ټویټ سره د اسلامي امارت د رسمي ویب پاڼې یو لینک هم زمینه کړی چې پکې د دواړو چارواکو د خبرو نور جزئیات څرګند شوي. ښاغلی ستانکزي په ژمي کې د ازبکستان د وارداتي بریښنا د کموالي له امله د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د بریښنا اړوندو ستونزو په اړه اندېښنه ښکاره کړې او له ازبکستاني لوري غوښتنه کړې چې د وارداتي بریښنا اندازه د هغه حد ته ورسوي چې دواړو هیوادونو پرې هوکړه کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي سبا دوشنبه د افغانستان په 25 ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسینو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف مطبوعاتي مسول کمال شاه پرون ماښام دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل چې د دې کمپاین په ترڅ کې به له 2 میلیونو د 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړی شي. روان میلادي کال چې پای ته 2 ورځې پاتې دي په افغانستان کې د ګوزن یوه مثبته پیښه په کونړ او یوه هم په پکتیکا کې ثبت شوې ده. د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون شنبه اعلان وکړ چې ګوند به له ټاکلي مهالویش مخکې راتلونکې اونۍ 2 ایالتي اسمبلی منحل کړي. دا د نوموړي لخوا له وخته مخکې د عمومي انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پر مرکزي حکومت د فشارونو د زیاتوالي یوه هڅه ده. عمران خان په ختیځ ښار لاهور کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې موږ به راتلونکې جمعه د پنجاب او خیبر پختونخوا ایالتي اسمبلی منحل کړو. ایران ګواښ کړی چې د واتساپ او انسټاګرام اپلیکیشنونه به چې په دې هیواد کې ډیر کاروونکي لري د تل لپاره بند کړي. د میتا په نوم د امریکا د انټرنیټ شرکت تر اوسه د ایراني چارواکو هغه لیک نه دی ځواب کړی چې د روانې دسمبر میاشتې په لومړیو کې وراستولی او له دې شرکت څخه یې غوښتنه کړې چې په دې هیواد کې د خپلې نمایندګۍ دفتر پرانیزي او هم د خپلو لارښودونو ته د اسلامي جمهوریت له لارښودونو سره سمون ورکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي د هیواد بیړنیو چارو کارکوونکو وکړای شوی چې په 13 ساعتونو کې د نږدې 6 میلیون وګړو لپاره برېښنا بیرته برابره کړي. د روسیې د بریدونو په وروستۍ لړۍ کې د برېښنا شبکو په ګډون د هیواد ډیر بنسټیز تاسیسات زیانمن شوي دي. او کروشیا پرون مراکش ته په ماتې ورکولو سره د فوټبال په نړیوال جام کې 3 مقام خپل کړ. نن د فوټبال د نړیوال جام وروستۍ پایلو به یا فاینل دی چې د ارجنټاین او فرانسې ترمنځ ترسره کیږي. لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 1:30 بجې پیلېږي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخبرونه.
سلام او رزمو پخیر په دې هیله چې خوشاله او رزمو پیل کړی وي درسي ساعت مو هر کله کوم نن یک شنبه ده او د تاریخ مضمون وار دی په دې درسي ساعت کې به د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون وورو د نننۍ خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په همکاري چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ لمړی لسم ټولګي د تاریخ درس په تیر درس کې خونکي درته تمدن تعریف کړ او د تمدن په باب لمړنی او اړین معلومات درته وړاندې کړل په دې سره پوه شو چې مدنیت خاري ژوند دی په تیر درس کې مو زموږ په سیمه کې یو لرغونی تمدن ولوست چې د هند تمدن دی په نننی درس کې به زموږ په سیمه او گاونډ کې یو بل تمدن د چین تمدن ولولو په دې درس کې به خونکی موږ ته د چین پر ټولنیز اقتصادي او سیاسي وضعیت رڼا واچوي او د چین د تمدن په اړه به دا راته ووایي چې دا لرغونی تمدن له کومه پیل څه لوړې او ژورې شاته پرېښودې او په اوسني زمانه کې د پرمختګ راز څه دی
په دې لوست کې د لرغوني چین له سیاسي ټولنیز کلتوري او اقتصادي وضعیت او تاریخي آثارو سره آشنا کیږو یعنی په دې لوست کې به موږ د لرغوني چین د سیاسي ټولنیز او اقتصادي وضعیت او نظام سره آشنایی پیدا کو د دوی د تاریخي آثارو په باره کې به معلومات حاصل کو او د هغه ترڅنګ د چین اړوند معلومات چې لازم دي لکه علم دین فرهنګ او د دوی صنعت په باره کې به هم معلومات حاصل کو د چین تمدن لومړی دا وایو چې چین چیرې موقعیت لري او څه ډول هیواد دی او خلک او وګړي یې په پخوا وختونو کې په څه باندې بوخت وو د چین هیواد د اسیا په ختیځ کې پروت دی او د نړۍ د لرغونو تمدنونو یو مهم مرکز وو د چین تمدن د هوا هنګو د سیند په غاړه کې رامنځته شوی چې شنه ځمکه لري او وګړي یې اور باندې کرنه باندې بوخت وو رزو د چین واکمنیانی لومړنی او دوهمه واکمنی وایو په لرغوني چین کې لومړی واکمنی په 1500 مخزیشت کې رامنځته شوه چې د شانګ په نامه یادیږي د خط او کلیزی رامنځته کېدل او د چینی لوښو جوړېدل د شانګ د دورې له مهمو تمدني لاسته راوړنو څخه ده یعنې د دغه لومړۍ واکمنۍ کې خط او د چینی لوښو جوړولو ته پام واوښتی و دویمه واکمنۍ چې په چین کې رامنځته شوه د چو په نامه یادیږي چې دا واکمنی له 2015 څخه تر 1850 مخزیشت پورې واکمنی وکړه د چو د واکمنی په وروستیو کې په چین کې کورنی مشکلات او ستونزې رامنځته کیږي او په نتیجه کې یې د چین په نامه قبیلو پر چین ولکه وکړله او د لرغوني چین د یو مشهورې واکمنۍ بنسټ کېښود رزو په فرهنګ او تمدن کې لومړی دین وایو چې د چین دین اصل ډولو په لرغوني چین کې وګړي د اسمان زمکی او خپل نیکونو عبادت کاوه د پخوانی چین دوه ستر کیشونه یا دینونه د تاو او کانفیوسس عقاید دي د دوغو دینونو له نظره انسان او طبیعت سره ډیر نږدې دی او یو پر بل اغیزه کوي د تاو دین چې دی هغه ډیر ساده او ساده ژوند شیګنی او پر خپل غشتونو کې پټول تبلیغوي او د کانفوسیوس له ټولنې سره بیا هغه اړیکې پیدا کول او د انسانانو ترمنځ د اړیکو په درلودلو باندې ټینګار کوي دغه دینونه د پخواني دودونو مشرانو پلرونو او نیکونو د درناوي تاکید کوي د هان په واکمنۍ کې بیا د بودا دین چې د بوتانو عبادت کول دي په دې هیواد کې منځته راځي چې زیات شمیر پهلوان پیدا کوي او د چینایانو کلتور ژوند بیخي په بل مخ اړوي او ډیر اغیزه ورباندې کوي ادبیات د چینایانو لیکدود د هیروګلیف په سیر یو لرغونی لیکدود دی دغه لیکدود د چین په واکمنۍ کې معیاري سو او په ټول چین کې دود سو چې تر دې مرحله پورې هم دوام لري. دغه لیک دود په نورو هیوادونو کې هم خپریږي او د هغو لکه د جاپانیانو، کوریایانو او ویتنامیانو د لیک دود بنسټ هم ایږدي. په لرغونو پیړیو کې لیک دود چې و د هډوکو او لرګیو پر مخ کېدی، خو په لومړني میلادي پیړۍ کې بیا په چین کې کاغذ رامنځته کېږي په لیکلو کې یو ستر انقلاب رامنځته کړ او ډېر خلک یې د لیکنې سره آشنا او پوخ کړل. د چین لیک دود د پرمختګ د شتمنو ادبیاتو لپاره لاره هواره کړه. ګڼ شمېر نثرونه، قصیدې، کتابونه او تاریخي آثار ولیکل شول. د شعر په برخه کې هم د پام وړ پراختیا رامنځته شوه. علم، صنعت او هنر. چینایان د نجوم، ریاضیاتو او جغرافیه په برخه کې ډېر پرمختګ کړی و. د چو په واکمنۍ کې د بیلابیلو ایالاتونو لپاره نقشې جوړې شوې وې. د هیواد د جغرافیه په اړه باندې ډېر معلومات و. د معماری او هنر مثال یې هم موږ په دې عکس کې لیدلی سو چې په هغه وختونو، یعنې پخوانی وختونو کې، لا چین څونه پرمختګ کړی و او څه ډول کارونه او آثار یې تر اوسه پورې رویشي دي. که خبره کوو د صنعت ته، نو چینایان په صنعت کې او علم کې هم ډېر رسېدلي وه. دوی په هغه وختونو کې د زلزلې په اړه باندې معلومات درلودل او یو آله یې هم ورته جوړه کړې وه. بل د هغه تر څنګ دوی په وسپنه او مکناتیس باندې ښه پوهېده، نو دوی وکولی سوی چې قطب نما جوړه کړي. دوی په اناتومي کې هم پوهېدل. د ځینو ناجوړیانو لپاره درملنه یې هم کړې وه. لومړني خلکو دوی چې د خټینو لوښو سره او د فلزکارۍ سره یې اشنایي درلودله. کاغذ جوړول او داسې نور شیان جوړول د دوی له ویاړونو څخه دي. د هنر او معماری مثال یې موږ خپله ولیدي چې دوی څه ډول کارونه کړي دي. د هغه تر څنګ دوی ډېر ښایسته عبادت ځایونه هم جوړ کړي دي.
د لسم ټولګي په تاریخ کې مو ولوستل چې د تاریخ په اوږدو کې دین د چین د تمدن نه بیلودونکې برخه وه. ښوونکي دا راته وویل چې په لرغوني چین کې خلکو د آسمان او ځمکې او داراز د خپلو نیکانو عبادت کاوه، خو د تاو او کنفوسیوس فکري اغیز چې د چینایانو لپاره یې دینی ارزښت درلود، د دې لامل شو چې اکثریت چینایان له لومړنیو عقایدو راوګرځي او پر دې دوو کیشونو عقیده پیدا کړي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. د خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د تاریخ د درسي ساعت په دوام اوس هم د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. په نننی درس کې د اسلام تر خپرېدو وروسته د افغانانو او عرب مسلمانانو ترمنځ د اړیکو څرنګوالی بیانېږي. د درس په دوام به دا واورو چې په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو وروسته په سیمه کې د اسلامي ارزښتونو په برخه کې د افغانانو رول څه ډول و او د اسلام په رڼا کې زموږ د خلکو ژوند څه ډول بدلون موند. د دې پوښتنو د ځواب لپاره زو او د ښوونکي درس اورو.
د نن موضوع د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پر یو بل اغیزې په دې لوست کې به موږ زده کړو چې اسلام څه ډول زموږ پر خلکو باندې اغیزه کړې ده، اسلام څنګه هویت زموږ و خلکو ته ورکړې دي او څه ډول یووالی وربښلی، او د هغه تر څنګ به په دې باندې ځان پوه کړو چې زموږ خلکو د اسلام لپاره د اسلام د پرمختګ په لاره کې څه قربانیان یې ورکړي او اسلامي نړۍ ته یې څه پوهنیز او فرهنګي خدمتونه کړي دي. لومړی رسو د اسلام سپېڅلي دین په راتګ او خپرېدو سره زموږ د هیواد تاریخ یو نوی پړاو ته ورننوت، ځکه اسلام موږ ته د نوي اسلامي هویت وبښه او دغه اسلامي هویت زموږ د خلکو د یووالي سبب شو او ټول قومونه او قبیلې د یو دین او عقیدې خوندان شول. همدارنګه د اسلام دین د پوهې د لاسته راوړلو په لاره کې خنډونه او د پوهې انحصار له منځه یووړ، نو په دې دلیل پوهې او زده کړې پراختیا ومونده. لکه څنګه چې مخکې له اسلام څخه په افغانستان کې بیلابیل دینونو شتون درلود، د ګاونډي هیوادونو تر د دینونو تر تاثیر لاندې راغلي وه. د اسلام پر راتګ سره ټول له منځه ځي او ټول خلک د یوې عقیدې او یوه دین خاوندان جوړیږي. همداسې زموږ خلک په لومړۍ هجري پیړۍ کې اسلام ومنه. د عربي ژبې په زده کړه او دیني علومو لکه قرآن شریف، حدیث او فقه په زده کړه بوخت شو او تر درېیمې پیړۍ پورې ډېر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه شهرت لري، امام احمد بن حنبل، مروزی، ابو داود، سجستانی او داسې نور علما تر درېیمې هجري پیړۍ پورې راښکارا کړل. همدارنګه په دې دوره کې د سیستاني عالمانو او پوهانو له دې سیمې نه سر پورته کړی او د پوهې په بېلابېلو څانګو کې یې تالیف رامنځته کړی. په دې ځای کې د ځینو هغو لیکوالانو یادونه هم کیږي چې د دویم هجري پیړۍ له نیمایي څخه د کتابو په لیکلو بوخت وه، لکه ابوزید بلخي، ادیب او جغرافیه پوه، ابو مشار بلخي، ریاضی پوه، محمد بن موسی د هندسه علم، او بشار بن برد د تخارستان شاعر، او ابو نصر فارابی چې د لرغونی نړۍ د طب، جغرافیې، فلسفې، نجوم او ادبیاتو تر ټولو لوی عالمانو له ډلې څخه شمېرل کیږي عبارت یې. د دوی له آثارو څخه ځینې په اتلسمه او نولسمه پیړۍ په اروپا کې د نړۍ ژوندیو ژبو وژباړه او بیا خپاره شول. راځو په دې ترتیب سره د عربي مسلمانانو او زموږ د هېوادوالو ترمنځ اغېزې دواړه خیزو. لکه څنګه چې اسلام زموږ خلکو ته نوی اسلامي هویت ورکوي، یووالی او اتحاد ته یې بلل، د پوهې دروازه یې زموږ په مخ خلاصه کړه، د هغه په بدل کې د افغانستان خلکو هم زیاتې قربانیانې ورکړې او د نړیوالو سره د شریکولو او په پرمختګ ورکولو کې هم زیات کوششونه کړي دي، هم د علمي او فرهنګي خدمتونو او همدارنګه د وینې په بیه د اسلام تمدن او د اسلام د خپرېدو په لاره کې فعاله ونډې اخیستې دي او په ځانګړې توګه پوهانو او عالمانو په دې برخه کې ارزښتناکه ونډه درلودله.
بلې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې اسلام زموږ د سیمې یا نننی افغانستان خلکو ته نوی هویت وروباخه، خو په بدل کې زموږ دینی او د ټولنیزو علومو علماو د علومو په ودې او د کتابونو په لیکلو سره د اسلامي تمدن په بډاینه کې ستر رول ولوباوه.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې د درسي ساعت خبرونه ته غوږی یاست. د 12 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د 12 ټولګي د تاریخ په تیر درس کې مو وخت د احمدشاه ابدالي پر رسیدو خبرې وکړې او ښوونکي راته د احمدشاه بابا تر واک لاندې افغانستان په اړه وویل. په نننۍ درس کې له احمدشاه بابا وروسته افغانستان لولو او ښوونکی به دا راته وایي چې د احمدشاه ابدالي ځایناستو د هغه له سیاسي میراث سره څه وکړل. په دې اړه بشپړ درس له ښوونکي اورو.
یو بل موضوع د احمدشاه بابا ځایناست دی. په دې لوست کې به موږ په دې باندې پوه شو چې د احمدشاه بابا د مړینې څخه وروسته د احمدشاه بابا پر ځای باندې څوک واک ته رسیږي او کوم کارونه په دغه دوران کې ترسره کیږي. احمد شاه بابا د خپل ځان پر ځای باندې ولیعهد تیمور شاه ټاکلی وو. کله چې احمد شاه بابا مړ کیږي نو بیا وروسته د احمد شاه بابا څخه تیمور شاه واک ته رسیږي. تیمور شاه د 1303 څخه تر 1309 پورې واکمني کوي. په دې باندې ځان پوه کړو چې تیمور شاه څوک وو. تیمور شاه د احمد شاه بابا زوی په 1212 کې زیږېدلی وو په مشهد کې. هغه د زده کړو خاوند او د دریو ژبو شاعر هم و. کله چې د تیمور شاه پلار یعنی احمد شاه بابا مړ کیږي دی په هغه وخت کې د هرات والی وو. په دې اورېدو سره د ده ورور سلیمان د خپل خسر په زور باندې ځان پاچا اعلانوي. د دې سره سم تیمور شاه هم کندهار ته ځان رسوي او خپل ورور سلیمان بندي کوي او د هغه خسر ولی خان بیا وژني او د هغه څخه وروسته دی خپل ځان واک ته رسوي. د واک ته د رسېدو سره سم دی پایتخت و کابل ته انتقالوي. دی 40 کاله خپل پاچاهي ته دوام ورکوي او هغه سیمې ټول په ښه توګه سره وساتلې او ټول پاسونونه یې له منځه یووړه. لنډه دا چې په پای کې د ده د مرګ څخه وروسته د ده زامون بې اتفاقۍ له وجې د افغانانو لویه امپراتوري د سکوت سبب ګرځوي. د تیمور شاه خان د مړینې څخه وروسته د ده زوی زمان شاه یا زمان خان پاچا کیږي. د تیمور شاه د زامنو ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل دا و چې تیمور شاه خپل ولیعهد نه و ټاکلی. نو په دغسې بڼه باندې کله چې تیمور شاه مړ کیږي شاه زمان چې د نورو وروڼو په پرتله پلار ته هم نږدې و او ځان یې د دې قابل ګڼي چې دی واک ته ورسیږي نو دی خپل د بادشاهي په توګه ځان ټاکي او د لنډې مودې لپاره یو جرګه څوکسیزه جرګه جوړوي او په بالاحصار کې هغه نظر بنده کوي او ځان یو بادشاه اعلانوي چې په دغه کار سره یا د ده خلاف دوه کسان درېږي چې محمود او همایون د دې فیصلې څخه نارضیتوب ښیي او په مقابل کې راپورته کیږي. نو بلاخره دی شاه زمان را ولړیږي او د همایون بندي کوي او په سترګو باندې یې ړوند کوي. خو محمود بیا په دې باندې توانیږي چې ایران ته وتښتي. کله چې سردار پاینده خان د وزارت څخه لیرې کیږي هغه هم د شاه زمان د لیرې کولو لپاره د نورو سره یو ځای کیږي. د نورو سره یو ځای کیږي. کله چې شاه زمان په دې خبر سو نو هغه یې هم ووژي. شاه زمان هیله درلوده چې د افغانستان وضع ښه او سوله او آرامي پکښې راولي خو د خپلو وروڼو او ځینې نورو قومي مشرانو له خلافت او خارجي لاسوهنو څخه دی په دې نه توانیږي چې په افغانستان کې سوله یووالی راولي. د دې څخه وروسته شاه زمان د نورو ستونزو سره مخامخ کیږي د خپلو وروڼو او نورو خلکو او بهرني هیوادونو لخوا. ناپلیون په دغه وخت کې غوښتل چې د افغانستان له لوري پر هند باندې حمله وکړي تر څو د انګریزانو مخه هم ونیسي. خو شاه زمان چې و هغه د دې غوښتنې څخه بې اعتنا پاتې سو او د هند خلک چې و هغه هم د شاه زمان څخه د خلاصون هیله درلودله. محمود د دورور په دې وخت کې په تحرک سو او ډېرې سیمې یې ونیولې او د شاه زمان یې د کابل څخه پېښور ته پر شا کړ چې په پای کې شاه زمان د ملا شکر الله لخوا نیول کیږي او د ورور لخوا په سترګو باندې ړوند کیږي. په دغه حالت کې افغانستان یو ځل بیا د انحطاط په لمنه کې لویږي. د هغه څخه وروسته د شاه محمود پاچاهي د 1301 څخه تر 1304 پورې شاه محمود واکمني کوي. په دغه لنډمهاله دوران کې شاه محمود په دې نه توانیږي چې د خپل مرکزي دولت ټینګ کړي. په داسې حال کې چې دوی د وزیر فتح خان په مرسته واک ته رسېدلی و، خو دوی د ده د بې کفایتۍ له وجې د هېواد اداره له سیاسي بحران سره مخ کېږي. نو په دې وخت کې انګلیسیان د افغانستان د تجزیې په لټه کې کېږي. د مرکزی دولت نه ټینګښت د دې لامل کېږي چې پنجاب او سیکان خپلواکي اعلان کړي. کله چې شاه شجاع په دغو باندې خبریږي چې شاه زمان په دغسې حال کې دی او شاه محمود هم اقتدار کړی دی، نو دی د غچ په بهانه باندې د افغانستان د نیونې په لټه کې کېږي. شاه شجاع یوازینۍ هیله او د افغانستان ترلاسه کولو لپاره یوه هیله درلودله او یوه حل لارې درلودل چې هغه د انګریزانو سره یو ځای کېدل وه. نو که څه هم انګریزانو شاه محمود خوښاوه، خو د هغه سربیره انګریزان د شاه شجاع ملاتړ کوي، چې په دې سره شاه محمود واکمني نور له منځه ځي او شاه شجاع لومړی پاچاهي ته رسیږي. په 1304 څخه تر 1309 پورې چې 15 کاله شاه شجاع خپل لومړی ځل واکمني کوي. په داسې حال کې چې شاه زمان په سترګو باندې ړوند کېږي او محمود هم بې کفایته کېږي، نو دا د شاه شجاع لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپله واکمني اعلان کړي. نو دوی هم کابل ته ننوځي او په ښکاره باندې د انګریزانو څخه ملاتړ ښیي او ځان واک ته رسوي. په داسې حال کې چې وزیر فتح خان د مالیاتو د ټولولو لپاره نورو ځایو ته تللی و، چې په دې خبریږي چې شاه محمود خپله واکمني له لاسه ورکړې ده او د هغه د خلاصون او د شاه شجاع د واکمنۍ د پای ته رسېدو په هوډ باندې راستون کېږي، خو په لاره کې د شاه شجاع د لشکرو سره مخامخ کېږي او له هغو څخه ماته خوري. ملا اشکولا نیسی او د هغه څخه د کوینور الماسام اخلي او وژنیه. په دې سره چې شاه شجاع خبریږي د وزیر فتح خان څخه په ویره کې پاتې کېږي او غوښتل یې چې نور دښمني د ده سره ختمه او دوستي ورسره وکړي، نو په ډېر احترام یې کابل ته راغواړي او د وزیر فتح خان وریره یې په نکاح کوي. خو له دې سره سره یې ویره نسوه ختمه او یو پر بل باندې یې باور نه درلودي. وزیر فتح خان خپله هڅه کوله چې شاه محمود بیا اقتدار ته ورسوي. په دې وخت کې شاه محمود تښتي او د ده او د شاه شجاع تر لشکرونو ترمنځ نښته رامنځته کېږي او شاه شجاع ماته خوري.
هوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس درته په زړه پورې تمام شوی وي. نو د تاریخ په راتلونکي درسي ساعت کې به د لسم ټولګي زده کوونکو ته د مصر د تمدن په باب بشپړ درس وړاندې شي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د افغانستان د تاریخي پیښو په دوام د طاهریانو حکومت ولولي، او د دولسم ټولګي په درسي ساعت کې به د امیر دوست محمد خان د پاچاهۍ په اړه د تاریخ درس وړاندې شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو د درسي ساعت په پای کې مې د تاسو غوښتنه داده چې د تاریخ پر درس د خپو هېدو لپاره د درسي ساعت په پای کې په کتاب کې شته تمرین او پوښتنو ته مراجعه وکړئ او د ښوونکي له تشریح شوي درس څخه په استفادې هغه ځواب کړئ. ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نننۍ ورځې درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای پامان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.6 مترو اوریدلای شئ.